خدمتتان. باز هم همکارم نوری اسنوری در استودیو هستن تا برنامه دیگر میزبانی کنن. نوری صاحب خوش آمدین.
بله فرشته جان تاسو استادی مشی. په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې مزنوري نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله من ده چې په ډیر نږدې کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې موافقه وشي. د ناتو دفاع وزیران او د غراز په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ په ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو دفاع وزیران په بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت خبري کوي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ناتو دفاع وزیران او د هغوی شریکانن په بروکسل کې د غوث ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په اړه غونډه لري. د ترکیې ولسمشر روسیه تورنه کړه چې په سوریه کې د دمشق د رژیم په پلوي عام خلک وژني. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په لیبیا کې د اوږدمهاله اوربن غوښتنه کوي. د خبرونو تفصیل. ناتو دفاع وزیران او د هغوی شریکانن په بروکسل کې د غوث ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په اړه غونډه لري. په ناتو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو دایمي استازي کیبل هاچسن ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی وښيي.
We're hoping that we can have a peace accord that will
موږ هیله منو چې د سولې داسې موافقه ولرو چې د بین الافغاني دیالوګ پروسه پکې شامل شي. د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به د هغو نورو هیوادونو دفاع وزیران هم چې د غوث ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري برخه واخلي. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد، د غوث ملاتړ له ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او د افغانستان لپاره د ناتو ملکي استازی نیکولاس اکی هم ګډون کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خی نن د جنجالي رایو د سمپلونو د تفتیش بهیر پیل کړی. د کمیسیون پرون هم ورته ژمنه کړې وه، خو بیا یې د ورځې په وروستیو کې وویل چې د سمپلونو د اخیستلو د څرنګوالي په برخه کې د ابهاماتو له امله دا بهیر وځنډید. پرون د بهیر تر ځنډېدو مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل
دغه تر ډېره بریده پورې د فیصلې په مرکزي دفتر پورې اړوند دي. اما کېدای شي چې موږ په یو وشت ولایتونو کې تقریبا چې موږ تفتیش به شماري تر سره کو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د فیصلې پر اساس د 102,000 مشکوکو رایو 10% او له وخته بهر د 102,000 رایو 15% د سمپل یا نمونې په توګه اخیستل کیږي او له هغې وروسته تفتیش کیږي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د فیصلې پر بنسټ د جنجالي رایو د سمپلونو له تفتیش او بیا شمیرنې وروسته که چیرته 15% یې ټاکل شوي انتخاباتي معیارونه پوره کړي نو معتبر ګڼل کیږي، او که چیرته معیارونه پوره نه کړي نو ټول جنجالي رایې به له سره تفتیش او بیا وشمیرل شي. د درنو واورو او سختو شمالونو له امله د سالنګ لویه لاره بنده شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت اجرایوي مدیر سمیع الله ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماښام له واورې سره تیز بادونه مل شول چې موټر چلوونکو ته لار نه ښکاري. ولیزاده زیاته کړه چې د سېشنبې او چهارشنبې په ورځو سر په سر پر سالنګونو واوره وورېده. د سالنګ د لویې لارې مسؤلین وایي د خلکو د سر و مال د ساتنې په هدف یې لاره بنده کړې ده او ښایي نن هم بنده وي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان روسیه تورنه کړه چې په سوریه کې د دمشق د رژیم په پلوي عام خلک وژني. اردوغان پرون په انقره کې د پارلمان غونډې ته وویل که د دوی پر ځواکونو په سوریه کې هر ځای برید وشو په ټوله سوریه کې به د بشر الاسد د رژیم ځواکونه په نښه کړي. اردوغان په ورته وخت کې خبرداری ورکړ چې د ادلیب په ښار کې د ترکیې تر څار لاندې سیمې څخه باید تر درې اونیو پورې سوریایي ځواکونه ووځي. موږ دا نیت لرو چې د فبروري تر اخره د سوریې د رژیم ځواکونه د سوچي د سولې تړون ته اړ کړو، یعنی زموږ د څارنې له پوستو باید بهر شي. هر رنګ چې وي، که د هوا له لارې وي، د مځکې له لارې وي، موږ پرته له څه شکه دا اقدام کوو. په سوچي کې په 2013 میلادي کال کې د سوریې، روسیې او ترکیې ترمنځ د اوربند تړون شوی و. روسیې د اردوغان د څرګندونو په ځواب کې انقره تورنه کړې ده چې په ایدلیب کې ترهګر نه ځپي او په دې سیمه کې ترکي ځواکونو وضعیت نور هم کړکېچن کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړلیک تصویب کړ چې په لیبیا کې د اوږدمهاله اوربند غوښتنه کوي. روسیې چې د دې شورا دایمي غړی دی دغه پریکړلیک ته وروسته له هغې له رایې ورکولو ډډه وکړه چې پر متن اعتراض وکړ. دغه پریکړلیک چې متن برېتانیا ترتیب کړی له څو اونیو بحثونو او ناندریو وروسته پرون د دې شورا د نورو 14 غړو لخوا تصویب شو. دغه پریکړلیک تر هر څه مخکې په لیبیا کې له قید و شرط پرته پر یو دوامدار اوربند او دغه راز په دې هېواد کې د بهرنیو اجیرو جنګیالیو پر زیاتوالي اندېښنه څرګندوي. روسیه هڅه کړې وه چې د بهرنیو اجیرو جنګیالیو پر ځای د بهرنیو ترهګرو وسلوالو عبارت ولیکل شي. موسکو چې د لیبیا په ختیځ کې د ځواکمن قمندان خلیفه هفتر ملاتړ کوي، د ملګرو ملتونو متخصصینو او ډیپلوماتانو تورن کړی چې د روسیې پوځي ټیکاداران د هفتر د لیبیا د ملي پوځ په خوا کې جګړه کوي. هغه پوځ چې د اردن او مصر ملاتړ برخمن دی او متحده عربي امارات هم په هوایي برخه کې ملاتړ کوي. روسي چارواکو بیا د لیبیا په کورنۍ جګړه کې چې په 2011 کال له قدرت د پخواني واکمن معمر قذافي له لرې کېدو او د هغه تر وژل کېدو وروسته پیل شوې د مداخلې دعوې رد کړې دي. فیسبوک دوه شبکې پرون بندې کړې، یوې له روسیې بلې له ایران فعالیت کوو. فیسبوک وایي چې دغو شبکو له استخباراتي چینلونو سره رابطه لرله. د فیسبوک شرکت د امنیتي تګلارې مشر ناتانل ګلچر وویل دغو شبکو د یو حکومت یا یو بهرني لپاره فعالیت کوو. د روسیې شبکې هدف اوکراین او د روسیې ګاونډیان ولو د ایران شبکه تر ډیره د امریکا متحده ایالاتونو ته متوجه و. فیسبوک ویلی د هغو کسانو چې د دې شبکو مشري کوله هغوی له تقلبي حسابونو ګټه اخیسته. په مجموع کې اتاویا فیسبوک پاڼې، 12 انټرنټ پاڼې، 9 ګروپونه او 4 د انستاګرام حسابونه په روسیه کې بند شوي دي. په ایران کې شپږ فیسبوک پاڼې او 4 د انستاګرام حسابونه بند شوي دي. خبرنه ملازدی رډو اوریدل کده اوزنه نور خبرنه غړې به هم ولولې د ازدی رډو په پانه کېشته پته ملازدی رډو ټکی اورګیا ازدی رډو ټکی کام د افغانستان د سولې علي شورا وای په ډیر نږدې کې به خید طالبانو او امریکایي پلاوی ترمن د سولې موافقه وشي.
بس معلومیږي چې کیدای شي په دې نږدې کې د طالبان او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ هغه توافقات لاسلیک شي.
د ناتو سرمنشي وایي دا تړون هڅه کوي چې د بین الافغاني خبرو لپاره چې سولې ته لاره هواروي زمينه برابره کړي.
We are trying to create is the conditions for this inter-Afghan dialogue which is the way to peace.
نن د رادیو نړیواله ورځ د چر رادیو په افغانستان کې د نور رسنیو ترڅنګ خپل پخوانی مخکخ رول ساتلی او څومره بینوال لري په دې اړه تفصیلي راپور لرو.
از یو دی قانیمه د افغانستان د جنگونو د حالاتو ز چې رادیو وانورم زما ډیر زیات تشویشي.
د اساسي بشري حقوقو په اونیس پروګرام کې مو پر تاوتریخوالي خبرې کړې.
او څنګه چې برسیانې ښیي رقم دي، زیات اکثره دغه فزیکي هغې د تاوتریخوالی دي چې ډېر کورنۍ کې ښځې بشرګانې وهل کېږي، ټکول کېږي.
د ژوند په شریبو کې مو هم د کابل د مرکزي سیلو فعالیت ته کتنه کړې ده.
کیک تولیده اوس یې په جهان کې دي، کیک نه کلچې مکارومي چې نه اوس دې تولید نه درلود.
دغه راز مو نړیواله موضوع هم له پامه نه ده غورځولې. پر روسیې د ترکیې د ولسمشر د انتقاد په اړه به واورئ چې وایي موسکو د سوریې د ولسمشر د رژیم د ملاتړ لپاره خلک وژني. ازادي راډیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 3.5 تپه صافه وازی اورېدلې. شې د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنو د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ناتو او په افغانستان کې د تړون د غوښتنې ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې د نور شریکانو د دفاع وزیران نن په بروکسل کې په افغانستان کې د سولې او امنیت پر مسایلو خبرې کوي، خو تر دې غونډې مخکې د طالبانو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې د تړون احتمالات هم په دې وروستیو کې ډېر شوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په ډېر نږدې کې به خیر د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې موافقه وشي. رویترز خبري آژانس ته د طالبانو د قطر دفتر ویلي چې د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی، خو په دې برخه کې نور تفصیل نه دی ورکړی. تر دې مخکې د افغانستان او امریکا حکومتونو چارواکو د سولې په بهیر کې پرمختګونو ته خوشبيني ښودلې و. تفصیل د احمد چبر پرپورټ کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ به د سولې تړون په لنډو ورځو کې لاسلیک شي. د دې شورا د اجرایه بورډ غړي عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل
داسې معلومیږي چې کیدای شي په دې نږدې کې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ هغه توافقات لاسلیک شي چې د امریکا د نظامي قواو د وتلو په مهالویش په ارتباط باندې دی. او د دې خبر په نسبت باندې د سولې عالي شورا هرکلی وایي.
تر دې مخکې سی ان ان تلویزیون د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې له خبرو د باخبره امریکایي پوځي چارواکو په وینا خبر ورکړی وو چې د ولسمشر ټرمپ اداره هڅه کوي چې له طالبانو سره په لنډ وخت کې حتی د اونۍ تر پایه داسې تړون لاسلیک کړي چې له مخې طالبان دې ته چمتو شي چې شخړې راکمې کړي. په ورته وخت کې نیویارک ټایمز رسپنې د امریکایي چارواکو په وینا چې د نوم له اخیستو یې ډډه کړې د خبر ورکړی دی چې امریکایي پلاوی چمتو دی چې له طالبانو سره د سولې تړون وکړي، خو شرط دا دی چې طالبان د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د نیویارک ټایمز راپور د سی ان ان له راپور سره د وخت په حساب توپیر لري. د دې رسپنې د راپور له مخې د سولې تړون به په څو اونیو کې لاسلیک شي. رویټرز بیا په یو ډول د نیویارک ټایمز خبره تایید کړې ده. د غاژانس د افغان حکومت د دوو سرچینو او یو غربي ډیپلومات په وینا ویلي دي چې د فبروري تر اخیره به له طالبانو سره د سولې تړون وشي. د احتمالي سولې د موافقې د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو بارنت روبین چې یو وخت د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سلاکار وو د ازادي راډیو ګندهارا ویبپاڼې ته ویلي دي چې د موافقې له لاسلیک سره به طالبان په بشپړه توګه له القاعده سره اړیکې قطع کوي او له داعش سره به جګړه کوي. د ښاغلي روبین په باور د موافقې له مخې به په 115 ورځو کې د امریکایي ځواکونو شمیر په افغانستان کې 8600 ته راکمې شي. امریکا اوس په افغانستان کې شاوخوا 15000 سرتیری لري. روبین چې وخت په ملګرو ملتو کې هم د امریکا د حکومت سلاکار پات شوې دی زیاتوي چې له طالبانو سره تر موافقې وروسته به په 10 ورځو کې په اوسلو کې بین الافغاني خبرې پیل شي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې ناروی او جرمني دواړو وړاندیز کړی دی چې د افغانانو ترمنځ به د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو به د سولې د هڅو حمایت وکړي. موږ په کلکه باور لرو چې د ناتو لپاره تر ټولو غوره دا ده چې د سولې د بهیر او هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د افغانستان د کړکیچ لپاره یو سیاسي حل لارې ته زمینه برابره کړي. موږ به د هغو اقداماتو هرکلی وکړو چې د شخړو د کمېدو باعث کیږي. د ناتو سرمنشي پر طالبانو شخ وکړ چې د سولې لپاره او د شخړو د کمیدو لپاره خپل وړتیا او اراده څرګند کړي. د سیشن بي پښپد د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ټلیفون افغان ولسمشر ته د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د پایدار کموالي په اړه چې په اوربند بدل شي د پام وړ پرمختګونو خبر ورکړ. اشرف غنی پر دې پرمختګ خوشی څرګند کړه او رویټرز ژانس د یو افغان چارواکي په وینا چې د نوم له اخیستو یې ډډه کړې د خبر ورکړ چې روانه اونۍ به د جرمني په مونشن کې د نړیوال کلنی امنیتي کانفرنس په څنګ کې افغان ولسمشر له مایک پامپیو سره د سولې پر روان بهیر مخامخ په تفصیل خبرې وکړي.
دغه راز د ناتو او په افغانستان کې د دې تړون د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د نورو شریکانو د دفاع وزیران هم نن په بروکسل کې په افغانستان کې د سولې او امنیت په اړه خبرې کوي. تر دې غونډې مخکې پرون هم په بروکسل کې د افغانستان په اړه یو لړ مهمې څرګندونې وشوې. د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقی نور تفصیل اوروي.
د ناتو مشر یانس ستولتنبرګ وویل د سولې دوامدار تړون یوازې د بین الافغاني خبرو اترو له لارې ترلاسه کیدای شي. هغه په بروکسل کې د چهارشنبه ماښام په یو خبری کانفرنس کې زیاته کړه چې افغانان باید په خپل د افغانستان راتلونکي لپاره موافقه وکړي. هغه څه چې مونږ یې د رامنځته کولو په هڅه کې یو د بین الافغاني خبرو اترو شرایط دی چې دا د سولې لاره ده او لا هم اوږده لاره ده، مګر لږ تر لږه زه امید لرم چې مونږ داسې یو حالت ته نږدې یو چې وکولی شو د افغانانو ترمنځ خبرې پیل کړو. ستولتنبرګ وویل چې ناتو به د سولې لپاره د شرایطو په رامنځته کولو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. هغه زیاته کړه چې طالبان باید پوه شي چې دوی د جګړې په ډګر کې نشي بریالی کېدای او باید تاوتریخوالی کم کړي. د ناتو عمومي منشي استولتنبرګ وویل چې ناروې او جرمني ویلي چې دوی حاضر دی چې د افغانانو ترمنځ خبرو ته لار هواره کړي. استولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو په برخه کې د ټولو هڅو هرکلی کوي. ناتو وایي تر 2024 کال پورې افغان ځواکونه تمویل کړي، هغه څه چې د ناتو په باور سولې ته به زمینه برابره کړي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه پرمختګ خوشبینونکي پیغامونه له بروکسل، واشنگتن، کابل او دوحې را رسیږي، مګر تاوتریخوالی ظاهرا کم شوی نه دی. په کابل کې د سې شنبې په سهار خونړۍ حمله وشوه چې پکې 4 نظامیان او 2 ملکیان ووژل شول. نورې پوښتنې لا بې ځوابه پاتې دي، لکه امریکا او طالبان څه وخت د سولې توافق ته رسیږي، د تاوتریخوالي کمول مشخصا څه معنا لري، او آیا اوربند به وشي چې د افغانانو له مهمې غوښتنې یوه ده. د ناتو دفاع وزیران او شریکان یې نن پنجشنبې د سولې او د افغانستان د امنیت په باره کې پر خپلې دوامدارې ژمنې بحث کوي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد، د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکات میلر او د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازی نیکولاسکی هم دلته دي. دا مهال ناتو په افغانستان کې شاوخوا 12,000 سرتیری لري چې ډیری امریکایان دي. د دوی اصلي دنده د افغان امنیتي ځواکونو روزنه، سلام مشوره او مرسته ده.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتای که آمدن کل کلزیمای زور است جبید
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باید یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو د ازادي په څپو کې اونیس پروګرام کې نن بیا هم د سولې موضوع څېړو. په افغانستان کې سهار 8 بجې او 13 دقیقې کېدونکې دي، او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. پومپیو ادعا کړې چې له طالبانو سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د دوشنبې په ماښام ناوخته تلیفوني خبرې وکړې. ولسمشر غنی پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، پومپیو ورته د طالبانو لخوا په تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالي د وړاندیز په اړه خبر ورکړ. افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم پر ټویټر له پومپیو سره د تلیفوني خبرو په اړه لیکلي چې پومپیو خوشبیني څرګنده کړې چې د روانو مذاکراتو په پای کې به توافق ترلاسه سي او بین الافغاني مذاکراتو ته به لاره پرانیستل سي. واشنگتن پوسټ ریسپاند لیکلي، یو امریکایي چارواکي چې د دې تلیفوني خبرو له جزئیاتو خبر دی، تایید کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سولې د یوه موافقه لیک د لاسلیک خبره مخکې له مخکې منلې، که د تاوتریخوالي کمولو په برخه کې د طالبانو وړاندیز اغیزمن ثابت سي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو محمد شفیق امین وایي که امریکا د پرمختګ خبره کوي په دې معنی ده چې د طالبانو ډله یوه ازمایښتي پړاو ته ننوتلې ده. ښاغلی امین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې که دا ډله پر خپلو ژمنو عمل وکړای سي، د سولې موافقه لیک ته لاره پرانیستل کېږي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي که طالبان د تاوتریخوالي کمولو په برخه کې خپله ژمنه عملي کړي، امریکا به موافقه لیک لاسلیک کړي چې له مخې به یې په تدریجي توګه امریکایي سرتیري له افغانستانه وځي. د ورځپاڼې په لیکنه په واشنگتن کې یو لوړپوړي ډیپلوماټ ویلي چې په اصول کې د موافقه لیک پر 95% برخه توافق ترلاسه سوی دی، خو دغه ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی ذکر سوی وایي د موافقه لیک د بشپړېدو احتمال به په راتلونکو څو اونیو کې روښانه سي. اوس مهال شاوخوا 14,000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې حضور لري. نیویورک ټایمز لیکلي، د توافق په صورت کې بل ګام د طالبانو او افغان مشرانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل دی چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه به بحث کوي. په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه څومره ګډ دریځونه سته؟ په لندن کې د افغانستان د سیاسي چارو کارپو ولی آریا وایي چې ښاغلی غنی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دې اړه یو لیدلوری نه لري. ښاغلی آریا ازادي راډیو ته وویل دې ستونزې د افغانستان د دولت دریځ ضعیفه کړی دی.
او مخکې دې چې د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت تفصیلي راپور درته خپور کړو، یو سیمه ییزه او نړیواله موضوع راخلو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریې په تړاو پر موسکو سخت انتقادونه کړي او روسیې هم ځواب ورکړی. دا له تیرو نږدې 15 کلونو راهیسې لومړی ځل دی چې د انقرې او موسکو ترمنځ اړیکې کړکېچن کېږي. احمد شبری نور جزئیات اوروي.
د ترکیې ولسمشر پر روسیې تور پورې کړی دی چې د سوریې د حکومت د ملاتړ لپاره خلک وشني. رجب طیب اردوغان دا خبره پرون د خپل هیواد د پارلمان غونډې ته وکړه او خبرداری ورکړ چې چیرته په سوریه کې پر ترکی پوځیانو برید وشي، ترکیه به په هر ځای کې د سوریې پر حکومتي سرتیرو حمله وکړي.
ګوزدم نقطلارندکی ویا دیار یلردکی اسکرلرمیزه
زه اعلان کوم چې تر دې وروسته که چیرته زموږ پوځیانو ته ډیر وړ زیان هم ورسید، موږ به د سوریې د رژیم پوځیان په هر ځای کې چې وي پرته له دې چې د سوچي تړون ته وګورو وځپو. په سوچي کې په 2013 کال کې د سوریې، ترکیې او روسیې له لوري د اوربند تړون لاسلیک شوی و. د ترکیې ولسمشر په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې سوریې ته د ترکیې نور ځواکونه رسېدلي دي. روسیه د ترکیه په جواب کې ترکان تورن کړی دی چې د سوریه په شمال لویدیز شهر ادلب کې د ترهګرو پر زپلو سترګې پټې کړې دي. ترکیه په روسیو څو ورځو کې په ادلب کې خپل سنگرونه پیاوړي کړی دي او هلته نور تجهیزات او پوځیان استولې دي. په تیرو لسو ورځو کې په سوریه کې د ترکیه لس سرتیري وشل شوي دي او انقره ادعا کوي چې د سوریه د حکومت تر سلو ډېر سرتیري وشل دي. پر روسیې د اردوغان پرونی انتقاد له 2015 کال را په دې خوا لومړی انتقاد دی چې پر ماسکوي کوي، یعنی له هغه مهال را وروسته چې ترکیې یوه روسي چټالوتکه په دې پسې وویشته چې د ترکیې فضا ته داخله شوې وه. رجب طیب اردوغان د پارلمان غونډې ته دا هم وویل چې د سوریې رژیم د روسي ځواکونو او ایراني ملیشو په ملاتړ په دوامداره توګه پر ملکیانو بریدونه کوي، عام خلک وژني او وینې بهوي. د زیاته کړه چې په سوریه کې به د ترکیې د څار لاندې سیمو کې د بشار الاسد د رژیم د ځواکونو د ایستلو لپاره چې څه په وس کې وي درېغ به یې نه کړي. ماسکو بیا انقره د سوچي له تړون څخه په سرغړونې تورنه کړې ده. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل ترکیه د ترهګرو په ځپلو کې ناکامه ده. د روسیې دفاع وزارت بیا ویلي دي چې د سوریې په ادلب کې د ترکیې ځواکونو حضور د دغه ښار وضعیت نور هم کړکېچن کړی دی.
او نن هم د فبروري 14 د راډیو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په افغانستان کې که څه هم له تیرو 12 زورایي سي تصویري رسنیو او ټولنیزو انټرنیټي رسنیو د پام وړ پرمختګ کړی، خو راډیو له هم افغانانو په ځانګړي ډول هغوی ته چې له ښارونو بهر اوسیږي او د اوس مو هم اوري د اطلاع رسونې په برخه کې یوه مهمه وسیله ده. نن سبا په ټول افغانستان کې ویل کېږي 104 نوي راډیوګانې فعال دي چې له دې شمېر یوازې یوه دولتي ده. اجمل تورمن په دې اړه راپور لري چې د راډیو په غږ سره پیلېږي.
خپلې وړې راډیو ته یې مریدار پوښ جوړ کړی. بابر شاه د کونړ ولایت اوسیدونکي په خپلو کروندو کې هم راډیو اوري او د دنیا له حال سان خبروي.
زه یو دی قانیم د افغانستان د جنگونو او د حالاتو زړه چې راډیو وانورم زما ډیر زیات تشویشي او په دې خاطر باندې چې پټی ته تلویزیون نه راوړی کیږي بل کار نه کیږي، نو دا غي د خاطر پر و خبرونه اورم د افغانستان د حالاتو نه ځان خبروم، د سیمې د حالاتو نه ځان خبروم او راډیو د سې زما ګرځیدل لکه د یو عمل په څیر.
د راډیو د اختراع لمړنۍ هڅې په 1800 میلادي کال کې د سکاتلندي عالم جیمز ماکسیو لخوا پیل شوې او نوموړي وموندل چې د غږ څپې موجود دي، خو په 1902 میلادي کال کې د ایتالیاوی عالم ګوګلیلمو ماراکونی لخوا اختراع شو. ویل کیږي کله چې په 1909 میلادي کال کې د اس اس ریپابلیک بیړۍ په یو ټکر کې زیانمنه او ډوبه شوه، د بیړۍ خدماتي پرسونل د راډیوي پیغام له لارې د مرستې غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې لشپږو کسانو پرته د بیړۍ ټوله سپرلۍ وژغورل شوه. نوموړي ایټالیوي عالم په همدې کال د خپل دغه اختراع لامله د نوبل جایزه هم وګټله. په افغانستان کې رادیو په 1300 مریض کال کې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په فعالیت پیل وکړ. دا رادیو کابل وا او د شپېلۍ په دې نغمې سره خپل خبرونې پیل کړې. کسه هم له تیرو دوه لسیزو راهیسې تصویري رسنیو او ټولنیزو انټرنیټي رسنیو په دغه هیواد کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو راډیو لا هم افغانانو په ځانګړي ډول هغوی ته چې له ښارونو بهر اوسیږي د اطلاع رسونې په برخه کې یوه مهمه وسیله ده. د بدخشان ولایت اوسیدونکی محمد شریف او د غزنی ولایت اوسیدونکی شیر محمد وایي
رادیو به عنوان یک رسانه تاثیرگذار در میان مردم خصوصا در روستاها از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است و مردم هنوز هم در بسیاری از روستاهای افغانستان اطلاعات و اخبار از طریق رادیو میشنوند.
موږ تشپیج سنن سبا د اخبارونو مست مجله هم ست تلویزیون هم ست خبرونو لپاره نورم زین شانس تاسو په خبرونو راځي، خو بیا هم ترغو ټول ز خپل کوم د رادیو اورم تاسو ویني چې دا اوسم د مات رادیو چالانه د رادیو اورم د رادیو خبرو ته موږ نیول.
د افغانستان آزاد رسنیو د ملاتړ اداره نه وای په افغانستان کې رادیو زکه خلک ډیر اوري چې د اطلاع رسونی یو ارزانه وسیله ده او د دې هیواد له نیمای زیات خلک اطلاعات او معلومات له رادیو څخه ترلاسه کوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلوتګر
رادیو په عنوان ارزانترین رسانه،
رادیو د اطلاع رسونی د یوې ارزانه وسیلې په توګه د افغانستان په خلکو کې له ځانګړي محبوبیت څخه برخمنه ده. د یوې سروې له مخې چې یو فرانسوي سازمان کړي، د افغانستان له 93% زیات خلک اطلاعات او معلومات له رادیو څخه ترلاسه کوي.
د ښاغلي خلوتګر په خبره په غرنیو سیمو کې تلویزیون سم نه نیول کیږي او د برېښنا ستونزه هم موجوده ده او انټرنیټي رسنیو نه هم استفاده ځکه کمله چې هم ټول خلک ورته لاسرسی نه لري او هم د افغانستان ډیری اوسیدونکي د سواد له نعمته محروم دي. نن سبا رادیو په افغانستان کې موټرو او ګرځنده تلیفونونو کې هم ډیر اوریدل کیږي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې اوس مهال په افغانستان کې څومره راډیوګانې فعال دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نظر هم ولرو، خو له دوه ورځو پر لپسې اړیکو باوجود د دغه وزارت ویان په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورنه کړل. خو نه وایي د هغه سروې له مخې چې دوی د 2019 کال د جولای په میاشت کې کړې ده، دا مهال په ټول افغانستان کې 104 نوي راډیوګانې فعال دي چې 193 خصوصي او یوې دولتي ده، خو په خبرې جوازونه ډیر اخیستل شوې دي. د فبروري 13 هر کال د راډیو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. دا ورځ د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو لخوا په 2011 کال کې نومول شوې ده.
د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت تفصیلي راپور مو له ازادي راډیو واورید. البته دیونی ول بولی چې ازادي راډیو هم له 13 کالو راهیسې په فعالیت امپایل کړی دی، څه کم دوه اونۍ مخکې 13 کلن شولو. مننه چې ازادي راډیو اورئ. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې فیسبوک دوه شبکې پرون بندې کړې، یوې له روسیې بلې له ایران فعالیت کوي. فیسبوک ویل هغو کسانو چې د دې شبکو مشري کوله هغوی له تقلبي حسابونو ګټه اخیسته. ټویټر هم د جعلي حسابونو په وړاندې ځینې اقدامات کړي. اسمت سروان ته بغاښ شو.
ټویټر وایي هغه ټویټونه چې محتوا یې جعلي وي له خپلې پاڼې یا یو مخ لري کوي او یا هم د جال ټاپه پرې وهي. ټویټر دا اعلان په داسې حال کې وکړ چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات په رانږدې کېدو دي. ټویټر شبکې په خپل خبر پاڼه کې د لومړي ځل لپاره په رسمي ډول د جعلي لیکنو یا پیغامونو په اړه خپل دریځ څرګند کړی دی. د شبکې له تیر کال راهیسې د جعلي او تیریستونکو ټویټونو په اړه پر وی پریکړې غور کاوه. د ټویټر له تازه پریکړې سره سم هغه ټویټونه یا پیغامونه چې تیرې ایستونکي یا مضر وي د ټویټر له پاڼې یا کامله لرې کیږي او یا یوه ځانګړې ټاپه پرې وهل کیږي چې خلک وپوهیږي دا پیغام دروغي دی. ټویټر همدارس هغه پیغامونه له منځه وړي چې د چا ژوند ته ګواښ وي یا په ټولنه کې د بلوا سبب کیږي. د ټویټر شبکې په خبر پاڼه کې همدارس ویل شوي ځینې وخت د شبکې د کاروونکو هدف دا نه وي چې دروغ یا جالي مطالب خپاره کړي، خو د دې لپاره چې دا ډول مطالب مضر دي ټویټر یې له خپلې پاڼې لرې کوي څو خلک یوازې حقیقي او کره خبرونه ولیدلی شي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د ناتو دفاع وزیران او د هغوی شریکان نن په بروکسل کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په اړه غونډه لري. په ناتو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو دایمي استازي کیبل هرسن ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی وښيي. د درنو واورو او سختو شمالونو له امله د سالنګ لویه لاره به نن هم د ترافیکو پر مخ تړلې وي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان روسیه تورنه کړه چې په سوریه کې د دمشق د رژیم په پلوي عام خلک وژني. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په لیبیا کې د اوږد مهاله اوربند غوښتنه کوي. روسیې چې د دې شورا دایمي غړی ده دغه پریکړه لیک ته وروسته له هغې له رایې ورکولو ډډه وکړه چې پر متن اعتراض وکړ. او فیسبوک هم دوه شبکې پرون بندې کړې یوې له روسیې بلې هم له ایرانه فعالیت کوو. د دې او ځینې نور خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې لرو، خو له هغې مخکې یو راپور. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت په افغانستان کې سیلاب ځپلو ته د رسیدنې په هدف د بشپړ چمتووالی او له سیلابونو له راوتلو د مخنیوي خبره کوي. د وزارت ویان پرون ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه یوازې په دایکنډي ولایت کې سیلابونه راوتلي چې تلفات هم لري، خو په نورو ولایتونو کې د سیلابونو تر ډیره مخه نیول شوې ده. نور حالي د فیروز عزیزي په راپور کې.
که څه هم د افغانستان د طبیعي پیښو ته د رسیدنې وزارت د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي لپاره د چمتووالي خبره کوي، خو په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر خلک وایي چې تر دې دمه د حکومت له لوري د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي په برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی سوی. د هرات ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي ورخت زیات سوی او که د تیر کال په شان بیا هم سیلابونه راووځي هیڅ بنسټ به ورسره مرسته ونه کړي. د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي سلطان احمد او محمد خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
باید حکومت مهر کنه. دوی دفعه خود مهر
تیر کال دوه ځلې زموږ کرنیزې ځمکې او کورونه سیلابونه ویجاړ کړل. د حکومت له لورې هیڅ پاملرنه ونه شوه. سږ کال چې بیا اورښتونه زیات شوي موږ اندېښمن یو چې د تیر کال په شان بیا خپل ټوله هستي له لاسه ورنه کړو. زه بسګر یم. تیر کال مې ټولې کرنیزې ځمکې سیلاونه یوړې، هیڅ عاید نه لرم. اوس موږ له حکومت نه غواړو چې د سیلاونو د راوتلو د مخنیوي لپاره شر تر شره اقدام
جدي بریم نه شو.
د غزنی او بامیان ولایتونو اوسیدونکي سره لدې چې ورختونه د کروندې او کرنې لپاره ګټور بولي، خو وایي چې دولت د سیلابونو دروتلو د مخنیوي لپاره هیڅ ډول منظمه پلان نه لري. عزت الله غزنی او محمد کاظم د بامیان ولایتونو اوسیدونکي وایي
از خاطر سیلاب د غزنی دولت
په غزنی کې د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي لپاره دولت هیڅ اقدام نه دی کړی چې د سیلابونو مخه ونیسي او یا هم پاړه خلک لوړاندې خبر کړي.
سیلاب بیگره او مردم خبر کنه چې سیلاب ما
مثلا مردم توانایی نداره، اقتصاد نمیتونه پوشتي خانه یا مثلا زمین یا درخت سیل برده یا دیوار بگیره.
خلک نشي کولای چې د خپل کورونو او ځمکو پر وړاندې دیوالونه ونیسي تر څو د سیلابونو د راوتلو مخنیوي وشي. حکومت په دې برخه کې هیڅ اقدام او پاملرنه نه کوي.
کومک نمکنه مردم مثلا دوچار مشکل زیات میشه.
د نننی داسې مهال مطرح کیږي چې تازه د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د شدید بارانونو او د سیلابونو د راوتلو خبره کړې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې امیر محمد نسیم مرادی ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار، هلمند، زابل، غزنی، پکتیا، روزگان، دایکندی، غور، میدان وردک، لوګر، کابل، سالنګ ولسوالۍ، بامیانو، سرپل، فراه او هرات ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو اټکل کیږي. ښاغلی مرادی وایي په دې ولایتونو کې د بارانونو کچه له 500 تر 10 ملی متره او د واورې کچه له 10 تر 500 سانتي متره اټکل شوی ده. له دې سره د افغانستان د طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویاند احمد تمیم عظیمی د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي او سیلاب ځپلو حال ته د رسیدنې پوره چمتووالی خبره کوي.
په هغه سیمو کې چې سکل د دلوي په میاشت کې پکې سیلاونه او بارانونه وو، هغه ولایتونه په ژمنی پلان کې ثبت دي. موږ د ژمنی پلان له مخې هغه ته رسیدنه کوو. نو چې کومو ولایتونو کې چې د سیلاونو له امله زیانمنېږي، خوراکي غیر خوراکي توکي، نغدې پیسې او نور لوازم مو ورلېږلي دي.
ښاغلی تمیم وایي په زیانمنو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي لپاره کار روان دی او وه ډوله خوراکي توکي، سرپنا، روغتیایي کڅوړې، د پخلنځي کڅوړې د دغو ولایتونو ګودامونو ته استول سوي دي او همدارز هر ولایت ته د زیانمنېدو ته یې په کتو له 15 تر 15 میلیونه افغانیو بودجه ورته په پام کې نیول سوې ده. د ښاغلي تمیم په خبره په دې وروستیو ورځو کې یوازې په دایکندي ولایت کې د سیلابونو د راوتلو له امله 3 کسان مړه سوي او 25 نور ټپیان دي او په نورو ولایتونو کې بیا د سیلابونو د راوتلو مخنیوي سوی دی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنوریدونکو سلام نمې ومني. لایویونه ورسته بیا هم زه همایون هیواد د بشري حقوقو لایوي اړوند موضوع سره ستاسو خدمت کیم. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې ورستیو کې د 1499 او 1499 کال د تاریخوالو د پیښو په اړه وڅېړنه او پرتله کړې ده. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو د 13 کلونو کې څومره د تاریخوالو پیښې ثبت شوي، د تاریخوالو ډولونه څه دي، عوامل څه دي او د حل لپاره څه کول پکار دي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره بحث کوو. سیرت صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. کپایل له دغه راپور او له دې پرتلې څخه وکړو چې تاسو د 1499 او 1499 کال د تاریخوالي د پیښو راپور جوړ کړی، یعنی څومره پیښې شوې دي په 13 کلونو کې؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او درنو محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. په دې امید چې جوړ روغ سره اوسېږي په دې یخنۍ او په سړه هوا او زمي کې. ستاسې دې سوال په جواب باندې او یو د افغانستان د بشري د حقونو خپلواک کمیسون په اهدافو کې چې یو هدف حمایت و انکشاف دی، په دې اساس د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون کوښښ کړی دی، کوښښ کوي چې تر هغو پورې د ښځو په اړوند کم تاوتریخوالی چې کیږي هغه ښځې د هغوی سره مرسته او همکاري وکړي. نو په دې اساس باندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون تیر کال تر اوسه پورې 968 قضیې ثبت کړي دي او په 1499 کې تقریبا 902 قضیه ثبت کړي چې دې پرتلې ته وګوري څه زیاتوالی راغلی دی. علاوه د زده خشونت باید کم سي، خشونت زیات سوی، یعنی داسې نه چې اوس خشونتونه زیات سوي دي، خو البته تیر کال کې عوامل مختلف دي. دغه په عواملو په اساس باندې به شکایتونه کمیسون کې کم وله. دا عوامل چې پرتله کړو تیر کال نه څه زیاتوالی ښیي او دا زیاتوالی په دې اساس دی چې ښځو مراجعه دفتر ته کړې ده، دفتر د دوی په مورد کې کوټل اقدام کړی دی، دوی پرې حمایه په هغه باندې. بل دا چې رسیدګي قضایه ورته سوی ده چې اوس هر څوک هر چاته وایي چې د افغانستان خو معمول ده هغه ده چې چیرته مشکل پیښې مشکل حل سي، وایي چې یاره فلانکي ځای کې لاړ سي ستاسې مشکل حل کیږي. دغه مشکل په حل باندې زموږ شکایتونه هم زیاتیږي او د خلکو مراجعه هم زیاتیږي.
که د تاوتریخوالي په عواملو وغږیږو نو کوم مسایل سبب شوی دی چې تاسو ته ډېرې پیښې راشي او د تاوتریخوالي پیښې ډېرې وي؟
تاسو خو پوهیږئ چې دغه کلونو کې خاصتا د 2014 کال نه را په دې خوا په افغانستان کې د کار زمینه کمه سوې ده، اقتصاد ټیټ دی، ډېر ځوانان لاړل خارج ته به هر خواته، ډېر غرق سول په دریاونو کې او ډېر څه ورسېدل خپل مطلوبه ځایونو ته. نو په دې اساس باندې چې له خوا فقر دی له بلې خوا د ځوانانو فرار سو خو داسې ځوانان هم ول چې په کورو کې دلته بېکار سوله مخه یې وکړې هغوی ودونه درلودله نو دغه اسباب او عوامل سول د دې چې خشونت او تاوتریخوالی په کورو کې زیات سي ځکه دغه نفس ضعف د اقتصاد دا خپله خشونت په کورونو کې رامنځته کوي ځکه دې له خاطر الله عزوجلال فرمایي په د قریش په هغه کې صورت کې چې و آمنه من خوف و جوع نو انسانانو ته امن چې ورکوي الله تعالی هغه د لوږې نه او د هیرې نه د ناامنۍ نه نو دغه ناامنۍ او اقتصادي فقر دغه عواملو باعث کېږي چې کورونو کې تاوتریخوالی زیات سي نن سبا حتی دومره چې کوششونه سوي دي تاسې باور کوئ هغه د نجونو خرید و فروش هم لا تر اوسه ممنوع نه دی په اطرافو کې ښځې خرڅېږي په 4 لکه 5 لکه د دې پیسې پیدا کول مشکل دي نو چې کله دا موضوعګانې رامنځته سي چې یو نجلۍ یو پیغله په پیسو باندې په ولور باندې خرڅېږي ورکول کېږي طبیعي خبر ده هغه په داسې بېکاري کې په داسې حالت دی چې نه د کښت د کار دی نه دلته کار سته نه درته وظیفه پیدا سي نو طبیعي خبره دی ملک ته به ځي غریبي له خاطر هغه چې ملک ته لاړ سي 2 کاله 3 کاله کې بیا نه راځي احوال یې نه وي نو دلته طبیعي خبره ده چې ښځه خو یو پناهګاه ته ضرورت لري یو چا ته ضرورت لري چې هغه د هغه حمایه په کور کې وکړي خپل درد ورسره شریکي خپل ضعف ورسره شریکي هغه ستانه نو دغه عوامل کېږي چې بالاخره په کور کې چې څوک وي که لیوار وي که خسر وي که خوښ وي لاس تاوتریخوالي ته اچوي ښځه یعنی د کور خادمه بس دا نه شرعي حقوق لري نه قانوني حقوق لري او بس څه رقم د ظلم دی چې پکې پلار یې هم نسي ګټلی ځکه چې مخکې خو دغه ښځې یا په ولور باندې ورکول کېدل او یا په بدل کې نو که چېرته بدل موضوع وه دلته به لږ تاوتریخوالی پیروسو د ده په بدل باندې به هم تاوتریخوالی کېده او که چېرته د نغدو پیسو خبرې به وي بیا به نو پلار بېچاره جذبې څه نه سوی ویلی ځکه وایي ما پیسې اخیستې دي نو بس دا زوم بیم ورته تا نه ورکړل ستا خو پیسې اخیستی دا زما مال دی زړه مې څه رقم یې چې ساتم بالاخره په کورونو کې تاوتریخوالی پیښېږي تاوتریخوالی سبب د دې کېږي چې دغسې افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته راځي او یا عدلي و قضایي ارګانونو ته ځي بالاخره هغه قضیې د هغه ځای نه بررسي کېږي او یا هلته که تللي نه بررسي کېږي ادرس ورکوي چې لاړ سئ د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته دا چیغه ورسوئ چې تر هغو پورې ستاسې حمایه وکړي او تاسې د خپل حق ته ورسیږي.
د تاوتریخوالي د ډولونو په اړه که وغږېږو وینې کوم ډول تاوتریخوالی ډېر دی؟
خو څنګه چې بررسیانې ښیي رقم رقم دي زیات اکثره یې دغه فزیکي هغې د تاوتریخوالی دي چې ډېر کورنۍ کې ښځې بېچارهګانې وهل کېږي ټکول کېږي د دوی اندامونه متضرر کېږي د وهلو ټکولو له لاسه لفظي دي او رواني ستونزې دي ډېرو خلکو ته رواني ستونزې پېښې سوي دي همدغه د اقتصاد د ضعف د وجې نه د دوی د خاوند د غیابت د وجې نه په کورونو کې تانې او تمخې چې اوري سره نو په دغه اساس باندې ډېرو ښځو ته رواني تکلیفونه پیدا سوي دي او دغه رواني تکلیفونه هم سبب دی دې کېږي چې لفظي تاوتریخوالی کېږي په کورونو کې د ښځو سره.
دغو پېښو ته چې ثبت شوي دي له تاسو سره څومره پېښو ته رسیدګي شوې ده او هغه مسایل حل شوي دي؟
دا چې 1946 پېښې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې ثبت شوي دي د دې نه 303 پېښو ته رسیدګي شوې ده د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له طرفه یعنی دوی که چېرته ظلم پې سوی دی هغه د ظلم مخنیول سوی دی او خلک یا بندیان سوی دی یا په نقدی جزا باندې محاکمو له طرفه دوی محکوم سوی دی او یا فرزن که دلته د تفریق مسله پې کوله د میړه له طرفه دا حاضر و چې خور چې زه ظلم نسم تحمل ولی زه په سبب د ضرر د تفریق د مدني قانون په اساس باندې یغوی ته تفریق ورکړل سوی دی. نو تقریبا 303 قضیې د بشري حقونو کمیسیون مسل تر غلي مراجعه کړې د موږ راهنمایي کړې ده عدلي او قضایي ارګانونو ته نو دوی چل تل دي پیخي سب سوي دي او پیخي شواهد او مدارک چې وړاندې کړې دي بیا اړوند ادارو د قانون لحاظ او د متضرر د تقاضا سره د پیښو ته رسیدګي سوې ده. نو په دې اساس دغومره موارد دي چې د بشري حقونو له کمیسیون له طرفه مورد د حمایه او د قضایو ته رسیدګي سوې ده.
د دې لپاره چې د تاوتریخوالي پیښې راکمې شي څه باید وشي؟
د تاوتریخوالي کمول چې په کورنیو کې په اجتماع کې کم سي اول خو همدغه د قرآن کریم د آیت په بنا باندې یو خو باید هر څوک په خپل تقدیر باندې قانع وسیږي، ښه ژوند اختیار کړي. اقتصاد دغه اقتصادي ستونزې دا د ډېر کم مودې له خاطر صبر دی په دې وکړي، جانب مقابل دی هیڅوک نه ملامتی، ښځې د نر نه ملامتی، نر د ښځه نه ملامتی، دا موقت ستونزې دي. انشاءالله دا به حل سي، رفع به سي دا مشکلات، انشاءالله خلکو ته کار پیدا سي، د خلکو روزګار ښه سي، حق حقدار ته ورسیږي، نو د کورنۍ ستونزې کمیږي، او یا هغه مسافر ورونه چې کم به مرګ نه بهر اوسیږي هغوی خپلو کورونو ته راستانه سي، او د خپلو میرمنو سره اوسیږي چې میرمنې خپلو خاوندانو ته ضرورت او اړتیا لري، ماشومان ورته اړتیا لري. نو انشاءالله په همدغه یو د بل سره د همکارۍ په صورت کې دا به ستونزې کمی. بل دغه چې جنګ تاوتریخوالی دا مرگ جوبله دغه که کم سی بخی دغه سی د صلح خواته لاړ سو دغه خپل امن ډیر غټ اثر لري په خزوند باندې. نو که چیرته دغه ناامنی ورک سی، جنگ ورک سی او صلح راسی، نو ان شاء الله د ستونزې به ورک سی. په دې امید چې د صلح کراسی طبیعي خبره ده چې فقر ورکیږي، د فقر چې ورک سو تاوتریخوالی په کورونو کې ورکیږي. اصلی عوامل د تاوتریخوال لکه چې ما مخکې اشاره وکړم دغه ناامنی، جنگ او ضعف د اقتصاد دی. بل دا دی چې د ستاسې غوندې رادیوګانې، تلویزیونونه چې چیرته مصاحبې وسي، له یوې خوا د خلک ښځې د حمایت لاندې راسي او مجرمین یې یا مجازات یې هغه کمالي مجازات یا فزیکي مجازات وي، نو دا هم د دې علت کېدای سي چې تاوتریخوالی په کورونو کې کم سي. یعنی له یوې خوا فقر، ناامنی، د بلې خوا عام پوهاوی خلکو ته چې هر مجرم چې کله داسې تاوتریخوالی په کورونو کې کوي که په دفترونو کې کوي، نو هغه مجازات سي د قانون منګولو ته وسپارل سي. نو انشاءالله په دې امید باندې چې دغه خشونت به راکم سي تاوتریخوالی.
درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقونو خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
azadiradio.com راپورنه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په کابل کې د مرکزی سیلو په لرغونتوب او جوړښت خبرې است.
دیالاسو د شم کال کې تا د گزاري وشو ظاهر خان په وخت کې، دیالاسو د دې شم کال کې په فعالیت آغاز کړی.
مرکزی سیلو څه تولیدول؟
کیک تولیداو سه په جهان کې دي کیک نو کلچه، ماکارومی،
یاد سیلو اوس په څه حال ده؟
دا درې کاله میدان د جنگ، 71 72 73 ټوټه ټوټه شوی.
او مسئول کسان په دې اکله څه وایي؟
یوازې موږ اوس کولی شو چې له استراتیژیکو زیرمې او ګودامونو استفاده وکړو. نورو بخشونو کې متاسفانه په جنگونو په وخت کې تخریب شوی دی.
نن امدا موضوع چېړو په فایل کې د مرکزی سیلو تاریخ او ارزښت ته تمکیږو. بیا د خلکو خبرې اورو، په آخر کې مرکه هم لرو. د خبرونه ما فرشته مرسل جوړه کړې له آزادی رادیو سره اوسې. قدر من اوریدونکو، سیلو غذایی ته وایي چې هلته اوړه او غنم ذخیره کیږي او خوندورې ډوډۍ، روټ، ناشته او نور له اوړو نه جوړ شوي شیان پکې پخیږي. په کابل کې مرکزی سیلو په 1933 کال د پخواني شوروي اتحاد په مرسته جوړه شوه چې بیا یې په 1935 کال عملا په کار پیل وکړ. مرکزی سیلو یو دولتي او عامل منفیه تسدیده چې په پیل کې غنم او اوړه زیرمه کول او بیا د ډوډۍ، ناشته، کیک او ځینو نورو شیانو پخول شروع کړل. د مرکزی سیلو رئیس عنایت الله هاشمی د مرکزی سیلو د لرغونتو پاکله وی
دیالاسو د شم کال کې تا د گزاري وشو ظاهر خان په وخت کې روسان دا جوړ کړی ده، او دیالاسو پنځه دیرسم کال کې په فعالیت آغاز کړی ده. هغه زمان کې صرف یو ژرنده جوړه شوه او یو لواتور کوردستان وټور وای موږ تاسو کندو وای د خیره وای ظرفیت به شل زره تنه جوړ شوی و هغه فابریکې ناتپزی یوال جوړ شوی و چې اشپریته تنه وړه ډوډۍ روټ بسکیټ نور شان جوړېده په 24 ساعت کې یو سل شل تنه وړه کېده په 24 ساعت کې نو پس له هغه نه بیا اوسل وختم کال کې دا انکشاف پیدا کړ ذخیره 500 زره تنه ظرفیت پیدا کړ که دری بلاک نور جوړ کړ پس له رینا فابریکې نن پزی دوهم جوړه شو چې هغه هم اشپریته تنه 24 ساعت کې تولیدات درلود
مرکزی سیلو ته په تیرو جګړو کې درانه زیانونه واوښتل ماشینونه خراب او یا هم ورک شول د انتقالي حکومت په راتګ سره سیلو بیا په کار پیل وکړ خو دا کار د لږ مودې لپاره و ځکه ماشینونه یې په سمه توګه نه و جوړ شوي د یادې سیلو د ویجاړې پاکله بیا هم ښاغلی آشمی وایي
دا درې کاله میدان د جنګ و 71 72 73 ټوټه ټوټه شوی و او دولت موږ ته یوه افغانۍ د انکشافي بودجه را کړیدن لاقل یو پیچ وخت یو ماشین کې باچه خصوصا هغه برینجي پزاجات د ماشینونه ګرارګان ګیربکسونه د برق پر ساعت حتی یو لیش وایرنګ پاتې نه و یو امیتر پاتې نه و دلته دوه ژرندې دي او دوه نانپزی دي د سرک تر غاړه د څلور بلاکونه چې ګوري زیړې زیړې په دې کې دوه سوه کندو دي په منځ کې ده د شپږ دېرش کندوګانې کې په هغه نقاط راکټ هم خوړلې وه ټانګ برمې هم خوړلې وه شپږ دېرش کندو د ده خوله خلاصه وه
په لومړیو کې د مرکزي سیلو تولیدات لږ وو خو په 1940 کال کې د غنمو زیرمه 500 زره ټنو ته ورسیده او دوهم ژرندې په 40 ساعتونو کې 200 ټنه وړه پخول مرکزي سیلو په کال کې نیم میلیارد افغانۍ دولت ته عواید ورکول خو نن یې په انګړ کې سپیان ګرځي د یادې سیلو د غنمو له تحویلدار حاجی حسن سره مې مرکه کړې کوته غوږ شئ
د سیلو په ویلې کې اوس سپیان ګرځي د نور شیان ولې
چه ایده سبه که نسبیانش بنو گردی که چه بگیو گردی سیلو دوازره کارگر دلبدل او ساویه نپره کارگر لری ایو سل دیس نپره مامور تو تشکیل یو سل دیس یو سل سال بیخ نپره خیلی سبیان بگیو نگردی که چه بگیو گردی دوازره کارگر گوره دری ټیم اکار ګوره نجیب په وخت کې ما دې مزنګ نه دا ټول ډوډۍ راوړه
په څو دی اخیسته و ډوډۍ
په وخت کې 10 روپۍ و ډوډۍ و یو کیلو ډوډۍ و
څومره مزدار و د سیلو ډوډۍ
آغا ډوډۍ او اوس دا نن دې د بازار اخلاص په خار پر
څرخه فرق لري ولی
آغا ډوډۍ کیفیت یې ښه او داش ښه او پخته ښه او مغز پخې ده خام نه پاتې کېده اوس غوړي ډوډۍ مغز داسې ښه اوړه را بس
صحت ته څومره فایده درلوده
صحت خو خیلی میدې تکلیف ده بالکل دارو داری داود په وخت کې ځای خان په وخت کې تعلیدل شي مریض ډاکټر دلا شي وای معده مې خراب ده خو ما به شرط شي شیلو چختن نه لري بے سرپو کدی گئی دنو کیک تولید اوس په جهان کې دی کیک نو کلچه خمیر مایا ماکارومی چه نو دې تولید نه درلود مګا مو سه
څه غواړي د سیلو باید کوم حد ته بیا بیرته ورسیږي
دی داوود خان علی زهر خان او دی نجیب دی وخت سیلو سی
ژوند په شیبوکی
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره
محمود طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو مشورې د لارښود لري چې څلويښتم کال
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدلی شئ
په مرکزی سیلو کې پخښه به ډوډۍ به د ټول خار په غرفو کې خرڅېدله عام خلکو به په پوره شوق او ذوق خپل بچو ته ورولله د مسؤلو کسانو په وینا د مهال مرکزی سیلو په ټپه ولاړه ده په ودانۍ کې یوازې غنم ساتل کیږي د غنمو د زیرمې برخې ته هم ورغلم هلته له یو کارکوونکي سره غږېدلې
قدرمنو دوستانو اوس د سیلو غذای ته راغلو چې دلته ټول هغه ماشینونه په بد حالت کې دي چې دوبه وړه کول بیا به ډوډۍ په خوله او خلکو ته به د سیلو ډوډۍ او روټ وړاندې کول دا ټول په ما خبره کاند کپار دي نور معلومات به په دې سیلو کې یو کارکونکو څخه وورو په فایل کې خپل نمبر توای
زه سید داوود یم
څو کار کوي چې په سیلو کې کار کوي
پنځه
لس کال کېږي ام دا اوس د غذای کې چې موږ تاسو ولاړ یو د دې په اړه معلومات راکړه د کوم ځای ویلې
ذخیره د غنم دي دا
ښه
او
دا ټول کندوان دي ذخیره ده
دا پایپونه یو څه بلې خواته تیر سوي ده چی
دا پایپونه دي که خاورې و دا څه باشي د ذخیره کاچې
ها
د
خاورې
د خاورې د غنم
دا
به دی الان غنم دغه ځای نه راځي دغه ځای نه غنم مالته چی دي دلته راځي دغه دزګاه کې بیا دا پاجیږي بیا به ته د ذخیره کاچې
اوس خو سیلو ډوډۍ نه تولیدي کیکم نه پخیږي روټم نه پخیږي ماکارونی د شینم نه تولیدي کنه همدغه ووس دغه تلته چې موږ تاسو ولاړو د زینې د چشکار اخلي
دلته فقط غنوم دی غنوم دکېږي غنوم کرازی بهته غنوم کیولی او چیرته دا دزګو دی غنوم دی
عام خلک مو هم د مرکزی سیلو په ارزښت باندې غولې دي چې تاسو خبرو ته ربولو
نوم یې جګل ولسوالۍ میربچاکوټ په یو وخت کې قاطی راغله چخچران کې په تذکیرو باندې دا توضیح کېدل وړه د سیلو او ډوډۍ موډې خو هغه د غرفې ټولو ته معلوم وي په دې ټول خار کې د دې غرفې وي هلته خرڅېدلې خلک ټول پې ماړه و ټول پې آرام و خدای ته دې معلومه وي دا خبره دروغ درپ نه ده
نوم محمد داود سیلو روړې په سیلو کې پخېدا هغه بازار باندې اثر درلود ټول خلکو ته خو 150 روپۍ ډوړې خلکو ته ورکول یو کیلو روړې و موږ غریب خلک موږ ته ډېر ګټه رسېدله اوس ډوړې مخکې موږ ورپسې منډي وخت ډوړې نه پیدا کیږي
دا چې د کرهنې وزارت په دې برخه کې څه کړی دي د کرهنې د وزارت له ویاند او مشاور علي اکبر رستمي سره مو هم مرکه کړې
مجموعاً 15 سیلوګان لرو تقریبا 50000 تن غنم مون کولیش چې په دغه سیلو ذخیره وکړو کابل هغه سیلو د سی په نورو سیلوګانو مجهز تر ده مونږ بلابل فابریکې لرو ګودامونه او استراتیژیکو زیرمې هم په نورو سیلوګانو کې توپیر لري
خو به روټ و د سیلو ډوډۍ به اوس هغه شین په بازار کې نه لیدل کیږي آیا سیلو د نه جوړې څه رقم خبر ده
بدبختانه تاسو شاید یې سی تقریبا په جنگونو په وخت کې د مونږ ساتو خصوصن په سیلوګانو کې اکثریت تخریب شوې دي اوس زیربنا نشته ټکنالوژيګان ټول تخریب شوې دي ټول فابریکې غیر فعال ده یوازې مونږ اوس کولی شو چې له استراتیژیکو زیرمې او ګودامونو استفاده وکړو نور بخښونه کې متاسفانه په جنگونو په وخت کې تخریب شوې دي نوې ټکنالوژي راغلې دي ایجاب کوي چې په نوې ټکنالوژي سیلوګان مجهز شي کله چې دغه سیلوګان بسازي شي تقریبا 1.5 میلیون ډالر ارتي یالری بودجار تیالری دغه سلوګان اوس برنامه لروسی په کابل قندار هرات بلخ بغلان او یو لوی ګدام په بدخشان کې شامل دسی د کرن یو بلګاونی مامالداري وزارت دی بانک جهانی لمرسته ایجاد وکړ 1999 مالی کال کې مونږ پلان لروسی د کابل قندار هرات په لومړی سر کې دغه سلوګانو کار پیل شي
bale دا سلوګان چې بیا له سره په کار باندې پیل کړي آی دی په خو په سیر به خلکو ته ډوډۍ او روټ ورکړي
کوز دا د سیمون وکول شي چې استراتیژیکو زیرمو په برخه کې او د غنمو ذخیره په برخه کې استفاده وکړه شاید یې سپدیال لسونه وکال کې افغانستان یو بي سابقه وچکالی سپری وکي اوس دغه سلوګان تقریبا 1300 متر ټن یعنی ټول 15 سلوګان ظرفیت لري
زیرمه کول د غنمو هم یو مهمه خبر ده چې باید زیرمسی چې تاسو ویل چې په سلوګانو کې زیرمسی مګر عام خلک ډوډۍ غوړلی روټ غوړی غوته تاسو وایي
اوس ټول تقریبا یو جامع اقتصادي اجتماعي ارزیابي شوی دی سلوخ کله مخ کې خصوصي سکتور نه وو خصوصي سکتور ډیر رول لري د حکومت مسولیت دا چې په استراتیژیکو زیرمو په برخه کې په لوی ګودامونو په برخه کې نیازونو تامین شي مونږ تاسات ولرو کله چې په تدارکات مرحله کې تکمیل شي داخلي او بهرني او کمپني سي موافق وسی بیا کار پیل کیږي هر استراتیژیکو زیرمه تقریبا 4 میلیون تر 15 میلیون ډالر بودجه نیاز لري حکومت نشي کولی چې په هر کال هم په سیلوګان کې او هم په نورو بخښونو کې سرمایه‌ګذاري وکړي زموږ مجموعي بودجه په 1999 کال کې تقریبا 100 میلیون ډالر ده ډیرو برخه کې باید لابزګرانو سره مرسته وکړي یوازې د ستراتیژیک زیرمه نه ده نورو بخښونو هم د مسلخونو ده او همدارنګ قرنټینونو ده او کانالونو ده شبکې ده او په باغداري به برخه کې او نورو برخونو هم د سیمون باید کار وکړي
درنو دوستانو سیلو نه اوازې په کابل بلکې په ځینو نورو ولایتو کې هم فعال وي خو نن سبا لګانو ستونزو سره مخ دي
بهګاش پښ چه مې دیار
فلا چس پوک میں زلد
Amen.